آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن یک شنبه د لیندې یا قوس د میاشتې 22مه ده چې د دسمبر د میاشتې د 13مه سره برابر ده د دې د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاګ آشنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د تایپی پروژه نن پر رسمي ډول پرانیستل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې د پارچنار په قبایلي سیمه کې نن په یو مارکیټ کې د بم د چاودنې له امله 15 کسان وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د موافقې هرکلی کړی دی او د ولس هیوادونو استازي ملګري ملتونه، اروپایي اتحاد، افریقایي اتحاد او عربي ټولنه په لیبیا کې د سولې د پیشنهاد سوي موافقې په اړه خبرې کوي.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو لا اوریدو وروسته د رپورټونو درته هم اورو. د ټاپي پروژې په لیکېدل به افغانستان ته د ګاز نه مخکې سوله راولي. دا خبره په هند کې افغان سفیر په امریکا کې کړي. د ملي امنیت د سرپرست په باب د مبصرینو نظریې په رپورټ کې اوري او د کندهار د امیر روغتیا ریاست له خپل سیال پاکستاني روغتیايي ټیم سره د پولیو په ضد د ګډو هڅو لپاره یوې ګډې ناستې ته تیارې نیسي. رپورټونه د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته اوري، خو اوس په موقعي بشپړ خبرونو ته چې ځان او شب آشنا او خلیل خان درته اورو.
د تایپی پروژه نن په رسمي ډول پرانستل شو. نور تفصیل به د نسیم سارنزی په دې رپورټ کې وو.
د دغه پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د هند جمهوري ریاست مرستیال حامد انصاری، ولسمشر اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیردی محمدوف د ترکمنستان د پلازمین سره نږدې ښار کې برخه لرله. جمهور رئیس غنی ویل چې له ترکمنستان سره یو لړ اقتصادي پروګرامونه لري. هغه زیاته کړه چې موږ نړۍ ته دا څرګنده کړه چې افغانستان په ډیره چټکۍ له مرکزی آسیا سره د همکاریو د رامنځته کولو په لټه کې دی. د هند ولسمشر مرستیال حامد انصاری ویل هند د ترکمنستان د خلکو او حکومت لپاره د هغوی د بیطرفو پالیسیو په برخه کې هغوی ته د نور پرمختګ هیله هم لري. هغه زیاته کړه چې په ګډه به ورسره د سرحد نه اخوا ترهګرۍ او افراطیت خلاف مبارزه کې همکاري وکړي.
موږ به ستاسو په هڅو کې چې د سیمې او نړیوالو لپاره یې کوئ رښتینی شریکان واوسو او همدارنګه د دوامدار پرمختګ په هلوځلو کې به درسره شریکان یو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغو مراسمو کې وویل چې د ټاپي پروژه یوازې د ګازو د نلیکې پروژه نه ده، بلکې دا به په سیمه کې د غټو اقتصادي همکاریو لپاره دروازه پرانیزي.
موږ په ډېر اخلاص د سولې او همکارۍ پالیسي له ټولو هیوادونو سره پرمخ بیایو، په خاصه توګه زموږ په نږدې ګاونډ کې. زه په ټینګه په دې باور لرم چې شریکه سوکالتیا رښتونې سوکالتیا ده.
هغه زیاته کړله چې تر دې لا مهمه دا ده چې موږ داخلي سوله نشو لرلی تر څو له بهر سره سوله ونه لرو. هند به په دغه پروژه کې پاکستان ته 250 میلیون ډالر د ترانزیت د فیس په توګه ورکوي. په همدغه اندازه پیسې به افغانستان ته هم ورکوي. رپورټ وایي دغه پروژه به تر 2019 کال پورې عملا په کار پیل وکړي. نسیم ستانزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د افغانستان حکومت د پاکستان دفاع وزیر هغه څرګندونې غندلې دي چې ویلي وو چې د تایپی د پایپلاین د امنیت لپاره به د طالبانو د مرستو غوښتنه وکړي. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خبر شوي د ویل شوي دي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه څرګندونې غیر مسؤلانه او د پاکستان د مشرانو د هغه ژمنو خلاف کار دی چې ویلي وو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوي.
طالبانو د مارجې ولسوالۍ محاصره کړې ده. د هلمند مارجې په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند امنی قماندان عبدالرحمن سرجنګ د ریچرز خبری اژانس ویلی دی چې د مارچ پولیسوالۍ کې امنیتی ځواکونه د ولسوالۍ په ودانۍ او ورڅیرمه د پولیسو او پوز مرکزونه د دوی په لاس کې دي، خو شاوخوا سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د ریچرز خبری اژانس لیکي چې وسلواله طالبانو د څو میاشتو رئیس د هلمند په ولایت کې بریدونه پایل کړی دی او په دغه ولایت کې درې ولسوالۍ نیولې دي. هلمند امنی قماندان سرجنګ ویلی دی موږ له یاغیانو نه د دغو سیمو د پاکولو لپاره د پراخو عملیاتو نیت لرو، خو طالبانو په لارو کې سلګونه ماینونه ښخ کړي دي چې زموږ کار سخت کړی دی.
په کونړ او ننګرهار کې 14 څلور کسه وژلي او څلور ټپیان کړي دي. نور تفصیل به د زبیح الله غازی نه واورو.
لومړنۍ چاودنه مازیګر درې بجې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د ملکی وګړو پر یوه کرولا موټر شوې ده. د دغه ولایت د والی ویانه ته الله خوګیاڼۍ وایي د سراچی پله ته څیرمه د سړک غاړې په شوې چاودنه کې د یوې کورنۍ څلور کسان زخمیان دي.
د سړک غاړې مې چاودنه شوې د ملکی وګړو په موټر باندې، کوملاډه ولا موټر باندې، څلور کسان چې یوه مېرمن او یو ماشوم پکې دي دا ټپیان شوي دي.
له دغه چاودنې نیم ساعت وروسته د گاونډي ولایت کونړ شیګل ولسوالۍ کې بیا د پاخه سړک په یوه پلچه کې خودل شوی مین الوته او څلور کسانی وژلي دي. دغه چاودنه د یو دکان مخې ته شوي چې خلک پکې راټولو. په وژل شوو کسانو کې یوې د تذکیرو یا پیژنپاڼو مامور او یو بلې خون کې ده. تر اوسه د دغه دواړو چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاړچنار په قبایلي سیمه کې نن په یو مارکیټ کې د بم چاودنې له امله 15 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 500 نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې احتمال شته چې د وژل شوو کسانو شمېر ډیر شي. د کرم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې بم په یوې خریدې کې ځای پر ځای شوی او په مارکیټ کې ایښودل شوی.
د ولس هیوادونو استازي، ملګری ملتونه، اروپایي اتحاد، افریقایي اتحاد او عربي ټولنه په لیبیا کې د سولې د پیشنهادسي موافقې په اړه خبرې کوي. دا خبرې د ایټالیا په مرکز روم کې کیږي او مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پالو جنتولی هم د دې غونډې مشري کوي. چارواکي په پلان کې لري چې د لیبیا د سیالو ډلو سره مجلس وکړي.
د متحده ایالاتو جمهوریت د اقلیم د بدلون سره د مبارزې موافقې هرکلی کړي. نور تفصیل د جعفر خان نه په دې رپورت کې اورو.
بارک اوباما ویلي دي چې دغه موافقه چې په پاریس کې پرونو وشوه د نړۍ لپاره یو پرمختګ دی.
Even if all the initial targets set in Paris are met, we'll only be part of the way.
موافقه تر ټولو ښه فرصت برابروي چې موږ د مځکې کره خوندې کړو.
خاغلی اوباما ویل چې د موافقې د کېدو سره 1590 هیوادونو دا وخوړل چې د اقلیم د بدلون د ستونزو سره سره د مقابلې لپاره هم اراده لري او هم توان لري. په موافقه کې دا هم راغلی دي چې په غریبو هیوادونو کې به د اقلیم په برخه کې 100 میلیارد ډالر پانګونه کیږي چې په هر 15 کلونو کې به د پرمختګونو جاج اخیستل کیږي او هر څه ژر تر ژره چې کېدې شي ټول هیوادونه به د کاربن د خپرېدو کچه راټیټوي. پر دغه موافقه له کلونو راهیسې خبرې روانې وي. موافقه د کیتو د موافقې نه وروسته چې په 1990 کال کې وشوه د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې تر نورو ټولو موافقو هر اړخي زده. یو موضوع چې په موافقه کې ور باندې خبرې ونه شوې هغه دا و چې د اقلیم سره د مبارزې د بدلون په برخه کې بډایه او مخ په ودې هیوادونه به څنګه مسؤلیتونه سره وویشي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
د روسي چارواکو ویل دي چې د یک شنبه په ورځ د لرګیو په یوې پوړي ودانۍ کې چې د رواني ناروغانو یو روغتون پکې دی د وو د لګیدو له امله دروش مریضان وژل شوي دي. د ودانۍ د روسي د جنوبي شهر پالفروکا کې موقعیت لري او دروش نور مریضان پکې زخمیان شوي هم دي.
هغه برتانوي چې دوه میاشتې مخکې د ګوانتانامو نه خوشو شو سخت دریزي غندلې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي دي چې شاکر امیر د برتانی مل رسپانه ته د یک شنبه پور ازول کا سخت دریزی په برتانی ته په غوسه دي. نو دغه هیواد نه باید ووزی. هغه د افراطیانو لخوا په روسي بریدون سخت انتقاد کړي. هغه ویل تاسو څنګه ځان د دې ته هغه ول تاسو څنګه ځان ته د حق ورکوي چې په یو هیواد کې وو سیګي د خلکو سره ژوند کوي او د یو عادی کس په شان ځان ښکارا کوي او بیا هلته د خلکو د وژلو هڅه کوي. امیر د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا د ګوانتانامو په بندیخانه کې شاوخوا 14 کاله په بند کې تیر کړي او د اکتوبر په میاشت کې خوشی شو او برتانیې ته بیرته ستون شو. هغه په هیڅ جرم هم نه محکوم شوی.
او په جنیف کې پولیسو د تروریستي برید د ګواښ په تړاو دوه کسان نیول دي. د سویس لوی څارنوال ویل دغه کسان د دوی د سلوک او طبیعت په خاطر باید کنټرول سي. د دغو کسانو په موټر کې د چاودونکو موادو د موجودیت شواهد شته. د سویس لوی څارنوال ویل چې دواړه مشکوک کسان په جنیف کې د جمعې پر ورځ نیول شوي دي. تاسو ته د سات خبرونه
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا راډیونه واوریدل. خو سپورتي خبر یا رپورټم نه دی اوریدلې. ماته ولادت اوبت په سټډیو کې دی سپورتي خبر ولاته او اوبت سب سټډیو مشه سټډیو ته
من نوشه بجنه د سپورتس مهم خبر ده دی چې د افغانستان د کرکټ د لسکلن ټیم په لومړي ځل باندې په هند کې چې هند او تکم د کرکټ لوبغاله ورکړی دی د کور د لوبغاله په توګه اری کې لوبغاله کړه د زمبابوي د نسکرن ټیم سره او په پنځو وکټو یو غټله. نو دا لومړی ځل دی چې افغانستان په هند کې لکه څنګه چې اوس پورې په شارجه کې لوبي کولې خپل کورنۍ لوبه لپاره زمبابوي د افغانستان ملمن او ملمن په هند کې لوبه غټلې ده. زیور رحمان اکبر تکړه ځوان لوبغاړي او ول لوبغاړي په دیر شو منډو سوزولې چې دا یو غټ خبره ده کرکټ کې په یو ورځ نه لوبه کې. نو افغانستان دغه بریا یو خپل دی دغه میدان پر هم چې افغانستان یې کوي. بل خبر د کرکټ مینوال به منتظر دي چې افغانستان چې د زمبابوي د ملي ټیم سره کوم لوبي لري د دسمبر د 15 مینه هغه چیرته کیږي او څنګه کیږي. نو وروسته کوم خبرې چې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو سره شوې دي هغه دا دي چې دوی زیات قوي امکان یې چې د لوبي په متحده عربي اماراتو کې کیږي او د کوم لوبغاړو د ویزو مشکل چې هغه هم تقریبا وای حل شوی. یو دوه درې لوبغاړي چې حکیم محمد نبی ساحل دولت زادان او راشد ارمان چې پاتې دي نو هغه هم وکړی شي چې دغه سورته کې دوبۍ ته لاړ شي. نو که چېرته دغه لوبغاړي لاړ شي او د لوبې هم ټاکلې وخت سره سم په زمبابوي کې وشي نو دا به دویم ځل چې افغانستان د زمبابوي سره لوبې کوي. تیرو میاشتو کې افغانستان د زمبابوي میلمه او زمبابوي د افغانستان میلمه دی. نو بل ټکی مهم دا دی چې دغه لوبو په تلویزیون د خودو هم دوی ژمنه کړې ده. نو دا به یو غټ خبرې چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم په ماراتو کې لوبي کوي او خلک په تلویزیون ګوري. نو تازه معلومات او جزئیات چې راځي نو موږ به اوردونکو سره وخت په وخت شریکو.
مننه به صرف ساسه د کور ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوسم پامو کې د روانه خبرونه لومړی مطلب ته البته یو مرکه ده چې راته یاوړو. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ویلي چې د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د غازو د پاپلاین پروژه به اول د ځان سره سوله راوړي او بیا به غاز. ښاغلی عبدالی د امریکا غږ آشنا رادیو سره مرکه کې ویلي دي چې د پروژې سره د ټولو هیوادونو ګټې تړلي او هر یو هیواد به خپلو ګټو لپاره افغانستان کې سوله غواړي. د مرکې تفصیل ته ستاسو پام راګرځم.
محترم شهید محمد عبدالی صاحب د افغانستان پاکستان ترکمنستان او د هند ترمنځ د پلان پروژه ټایپی نن پرانسته وشو. ستاسو په نظر دغه د ټوله منطقې د پرسونه اهمیت لري؟
مننه عبد صاحب. دا ډیر د خوشحالي خبر دی چې پس له شاو خوشل کلونو د دننه د پروژه نن پیلېږي. دا پروژه تنا اقتصادي ګټو لپاره نه تبن افغانستان ته منځ ته قضیه ګټ راوړي اما دلته په دې منځ کې د کرکټن حالت چې دغه سي مشترکي منافع د مملکت ترمنځ خصوصا د افغانستان پاکستان هند او د ترکمنستان ترمنځ د دې منافع مشترک منافع او اثرات پر ډیرو نورو مسایلو باندې چې سیاسي دي او دغه سي امنیتي پروګو باندې مثبت اثرات چولې شي دا په دې معنا چې دا پروژه ډېر هرخیزه پروژه ده او اثرات په ټولو موضوعات باندې کوي ان شاء الله.
غټ اثر که تاسو موږ ویلسته چې مالی یا تجارتي به د سولې او د امن لپاره د دې څه مفهوم کې دی؟
هدف مو دا غو کله چې هوادو په منځ کې مشتری فی منافی ایجاد کلتی تابان د ممالک پریو بلمانی متکیجی او هغه متکی کدل پریو بلمانی دیتلار حواری چی ده ممالک ترمان چی کم فیلی شکری دی یا امنیتی دی یا سیاسی دی تابان پراغو بانی مثبت اثرات ها چی ده فدیه مانا چی ده 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 پایپلان ده پرا عملی کرو ده پارا امنیت ضرورتی او دلتا چی ده گاز دی ممالک تزی تابان د ممالک او تجارتي او د دې پروژه د امریکا دوه لپاره تبان تلو واره هیوادونو باید مشترکاً همکاري سره وکړي تر څو دغه پروژه عملی شي او د افغانستان د لارې چې امنیت متاسفانه په هغه شکل چې باید وي فعلا نه دی نو د ممالکو کوشش د دغه سي پروژه د امریکا دوه لپاره تبان ایجادېږي او دا چې پروژه ایجاد پیل شول اومدواری د پخوا د رسوي د چا د مملکو مشترکي هڅه وسکي تر څو د ځان لپاره د خپل انرژي د پر کول لپاره د دې پروژې تطبیق کړي.
د تجارت تاسو بهتر به کې ترکمنستان به کې د پاکستان او د هند سره افغانستان یوازې د پایپ لاین ساتنه کوي ک نور څه फायदा هم ترشته؟
افغانستان تبان افغانستان په اول افغانستان لوی اجتماعي د افغانستان جغرافي موقعیتي چې خوشبختانه هغه تاریخي ونده چې په دې مستمې کې همیشه درلودل هغه ونده نن دته پیل شو. هغه ونده د ممالکو وصل کول دي د هر نگاه د اقتصادي او تجارتي نگاه د انرژي نگاه چې د انرژي پروژه افغانستان په دې کې د نهایت تیریږي. یو دا چې دا ګاز د افغانستان د لارې تیریږي افغانستان خپل د ګاز استفاده کوي. دوهم دا چې افغانستان به کلنۍ شاوخوا 300 میلیونه ډالر مالیه لري چې دې غاز د طریقې د دې مالک ممالک اخلي او بل دا مهمه چې په درهاو په لکهاو کسان ته به کار پچ پیدا کیږي. یعنی د دې ګټ د افغانستان پر تبن بیخي دي اما د مالک چې انرژي د دې لارې پیدا کی ځان ته تبن په وند کې ټول ټول ممالک شرکت لري. د افغانستان د پر حیاتی مسله په دې د افغانستان تاریخي رول په منځ کې دی ټول په توګه باندې شامل باندې بحث کو نن دا غو پروژې د لارې هغه رول به راجوندای شو.
تاسو د دې د امیدوارې په اړه وایست د شرایط ګورو د افغانستان کې د شورش یا د مخالفینو د وجود او د مختلفو ځایونو کې د غوي قوت امکانات سمره د جدا بوشي
امکانات په دې یعنی یو شی چې وضاحت او تور کو هغه دا چې دغه مشکلات مخه دغه منطقي د حدود لارې کېدل شي. یعنی په دې ځمړ منطقي په دې ځده او حالیم په دې منځ کې دي کله چې د دې منځ کې هوادونه پر مشترک منفعت باندې موافقه لري او دغه پروژشنن پیل شو د غاز پروژه د تابان د دې علامه ده چې د مالک ممالک مشترک ګټ دي. نو دغه ګټو د خاطر هغه هوادونه چې په دې منځ کې دي د دې مشلات لپاره حل با پیدا کی د دې هوادو د لارې دغه پر دې مخم نیول کېدلی شي. نو امیدواری په دې ډیره ده چې د دغه هوادو چې نن یې پروژه په مشارکت توګه باندې په ترکمنستان کې آغاز کړه دوی په اخلاص لاس همکاري سره ورکی د دې په دې او د همکاري د پاره د زمبستاز وخت در هر وخت ډیر سوی
ډیر ډیر مننه محترم شهدا محمد عبدالی صاحب
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه د محمد مسعود اندرابی د ګمارنې په اړه خبریال ممتاز بهیر په کابل کې د امنیتي او سیاسي چارو څېړونکو نظر پوښتلې او په همدې توګه د جنرال اندرابی د ژوند او په خوانیو دندو په اړه معلومات راټول کړي او دا رپورټ پری برابر کړی چې په ګټه یو.
از این که بالای من به عنوان یکی از منسوبین جوان امنیت ملی اعتماد نمودم.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د نوې ګمارل شوی سرپرست محمد مسعود اندرابی غږ دی چې دوه ورځې مخکې د اجرایی رئیس عبدالله له خوا د دغه ادارې کارکونکو ته وروپیژندل شو او په خپل کار یې پیل کړ.
تعهد کوم چې د ملي امنیت عمومي ریاست د امنیتی او سیاسي چارو یو شمیر سیړونکي د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه د ښاغلي اندرابي پر ګمارنې بیلابیل نظرونه لري. ځینې سیړونکي وایي جنرال مسعود اندرابي ډیر ځوان دی او د استخباراتو په برخه کې محدود فعالیتونه کړي او د دې دندې د پرمخولو لپاره یو پوخ او د زیاتې تجربې درلودونکي شخص ته اړتیا ده. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې هغه په افغانستان کې د پخوانیو استخباراتي کدرونو له تجربو څخه په ګټې اخیستنې او سم مدیریت کولی شي چې د دغې ادارې چارې سنبالې کړي. د چارو سیړونکی جاوید کوهستانی وای مسعود اندرابي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لپاره تر ټولو ځوان مشر دی او پر وینا یې د ملي امنیت ریاست د چارو د سنبالولو لپاره یو داسې کس ته اړتیا ده چې د استخباراتو په برخه کې زیاته تجربه ولري او د منځني عمر درلودونکی وي. په ټولو هیوادونو او نړۍ کې ان په لویدیز کې معمول ده چې د استخباراتي ادارو په برخه کې په کار پوه د منځني عمر لرونکي او هغه کسان چې د بیلابیلو رژیمونو له تجربو څخه برخمن دي د ادارې د سنبالولو واګې ورته سپارل کیږي. د دې لپاره چې هغوی د نورو هیوادونو د استخباراتي سازمانونو او ټولو ډلو پر وړاندې د خپلو هیوادونو تاریخي ګټې پیژني او ورباندې پوهیږي. خو بلخوا ځینې امنیتي او سیاسي کارپوهان بیا وایي جنرال اندرابي د ملي امنیت په عملیاتي برخو کې فعالیت کړی، د کوم سیاسي ګوند غړیتوب نه لري او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي چې له همدې امله د ملي امنیت ریاست د سرپرستۍ چارې ورسپارل شوې دي. د افغانستان د استخباراتو یو پخوانی چارواکی اکبرجان ارزومند وایي جنرال اندرابي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یو ځوان افسر په توګه کولای شي چې د پخوانیو استخباراتي کدرونو له تجربو او مشورو څخه په ګټې اخیستنې د ملي امنیت ریاست چارې سنبالې کړي.
نړۍ هر ورځ په تغییر کې ده، نو تخنیک هم تغییر کې ده. تخنیک او ټکنالوژي د کمپیوټر ساينس د تکامل او پیشرفت په اساس باندې هر ورځ تغییر خوري. نو بینان د په دیننن یو څو کالو کې بلد دی، آشنا ده د تخنیکو سره او دی کولای شي چې نور هم څه چې نوي تخنیکونه په دنیا او منطقه کې رواج دي د ملل متحد لارې نه ګاونډیانو نه هغه مملکتونو نه چې موږ سره همکار دي نو د دې لپاره هم پالیسی پکار ده.
مسعود اندرابي تیرونی د رحمت الله نبیل استعفا وروسته د افغان ولسمشر لخوا د ملي امنیت د سرپرست په توګه وټاکل شو. جنرال مسعود اندرابي دوه کاله د ملي امنیت ریاست د اپراتیفي مرستیال او له هغې وړاندې د همدې ادارې د 200 ریاست مشري په غاړه درلوده او په همدې توګه وکاله د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره کې دنده ترسره کړې ده. مسعود اندرابي د مدیریت او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د پښتو او دری سربیره په عربي، اردو او انګلیسي ژبو خبرې کولی شي. هغه د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې زیږیدلی، دوه لورګانې او یو زوی لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د 5 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتماً د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
درنو اوریدونکو، د کندهار د امیر روغتیا ریاست له خپل سیال پاکستانی روغتیایي ټیم سره د پولیو په ضد د ګډو هڅو لپاره یوې ګډ ناستې ته تیاری نیسي. ډاکټر عبدالقیوم په خلال آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغانستان او پاکستان ممکن په نړۍ کې دوه ګاونډي هیوادونه اوسي چې وګړي په خپلو کې ډیر تګ راتګ کوي. له ډاکټر په خلال سره زموږ د همکار عزیز الله پوپل البته په سر کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې د پولیو په ضد هڅو کومه نتیجه ورکړي. پاموکي مرکې ده
یو ډیر جدي موضوع چې هغه د بلیملي جامعې اندیشنه هم پیدا کړې ده او په سیمه ییزه کچه باندې هم تپوتلاش او راستوبلي ته زیاتیږي. د ګوزان په وړاندې باندې د کوچنیانو وقایه ده. افغانستان مسمم دی هوډ یې کړی دی چې تر روان یو یا دوه کلو پورې دا ناروغي له خپل ملک څخه محو کی. پر دې برابر باندې روسي انکشافات چی شدي؟
ورستی هغه د شین کشاف چې موږ لرو البته د کندهار د سطح ولایت په سطح باندې زغږیږم. هغه د چې موږ د دادې سوي کال اخره میاشت ده، یعنی دولس میاشتې تیرې سولې، زموږ کال پرسو چې کندهار پیښه نه لري. دغه یو دستاورد موږ په 2012 کې هم درلودی چې موږ تقریبا د 2 میاشتو لپاره، یعنی 2013 میاشتو لپاره موږ پیښه نه درلودله، ولی بدبختانه په 2014 کې بیا موږ داسې وارداتي پیښې درلودلې چې هغه د پاکستان سره کړې وي ولی بیا هم ځای پیښ نه وي د کندهار
له پاکستاني طرف سره. مثلا د چمن کوچي د بلوچستان ځینی نوري ساحه هغه لا هم د پولیو تر ویروس لاندې دی او دا خطر هلته موجود دی او تاسو مخکې اشاره هم وکړه چې وارداتي تکلیف خبر داده چې له دوی سره تفاهم همغږي په کم حد کې ده هغه طرف څونه پال دی
موږ د خپل د چمن انقلاب بلا خپل د کوټي سره ډیر نږدې ارتباط اړیکو تماس نسو هفتواره میاشتوار د کمپاین مخکې ورسره د کمپاین موږ د ټیم لاړی په کوټه کې وکړل بل ورس په چمن کې اوس پلان دی چې د کوټي ټیم کندهار ولایت راسي د کندهار ولایت په سطح به د بلوچستان د ټیم سره د کندهار ټیم ګوري
د څه وخت دقیقه
د تقریبا دغه میاشتې په جریان کې دغه دسمبر
او دې د پروګرام پر موثریت باندې هم تاثیر کړی
یوازنې د ډیر تګ راتګ په نړۍ کې زه فکر کوم د دوه هیوادو په مابین کې نه لکه پاکستان او افغانستان او موږ د پروګرام هم لرو د هم لري چې د ډیورن فرضي کرښه کې موږ ټیمونه الته ناستي هر کوچنی چې دغه خاص خرجي موږ هغه کوچنی ګورو کدی واکسین نور کړی موږ ورکو هر کوچنی چې د کندهار څخه تیری ځای د کوټي چې موږ خواته زی از موږ ټیم الته ګوري او هغه واکسین ورکی موږ د ورځې په حدود 900 کوچنیان یوازې د دوستی په دروازه کې چې د میاشتې 15 حتی 30 تر سیج موږ کوچنیان واکسینو نو دغه وقایوي تدابیر او امانګي او کمیونیکیشن او مسره ټینګ کړی دي
دغه روان ټیم د بلوچستان چې کندهار ته راځي د دوی یعنی اجنډا دغه بحث دغه ګډي ناسي دا چی شي
اینه موضوعات په کوټه کې درلودل اینه ناس
هغه د بحث ور شان چی شي
د بحث ور دا شان دي چې موږ په کوم ولسوالۍ کې افغانستان د پاکستان سره مثلا هغه سرحدي تماسونه ست په کوم نقطو کې خلک او برو مرور کی تیری رو چاله ته زمج د خو د دی خو چمن مثلا یو صحه زمج څخه پاتې دی س غشتنو کو د دی صحه پاتې زمج څخه غشتنو کې د واکسین مکمی ج دی را کی زمج واکسین کم سی دی او دغه د واکسین تاریخونه چې موږ نن کمپاین لرو دوی درې ورځې بیا زمج د کمپاین ورسته دی ځینی وختونه دی کمپاین مختی دا او دا چې موږ دلته پیښه پیدا شي خو لابراتوار په اسلام آباد کې دی دا چې موږ څنګه جر ولې جو د دی د لارې ولې جو کدا خپل اغلاره چې د کابل څخه د وایستو نو پر دغه مسایل باندې معمولا بحث لري.
ډیر مننه. شونډې اوس. شکر. سلامات.
ګرانو هیواتوالو لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندې وساتئ. د پنځو کالو کم همره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګولایم.
قدر من اوریدون کو ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې په څو راتلونکو کې به له طالبانو سره د سولې جدي مذاکرات پیل شي او یوې نتیجې ته به سره ورسیږي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د سولې په تړاو د پاکستان وروستۍ ژمنې عملي نه دي. تاسو څه فکر کوئ؟ د طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو او مثبتو پایلو ته څومره خوشبینه یاست؟ د خبرو اترو گفتشنود د نن ماښام د خبرونه د باس موضوع همداده. قدر منوریدونکو کولای شئ چې د تلیفون د شمیرې له طریقه او همدارنګه د فیسبوک له طریقه خپل نظر او وړاندیزونه همدارنګه مشورې او اندېښنه کلري او یا هم نظر لري را سره شریک کړئ. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
دا ټایپی پروژه نن پر رسمي ډول پرانیستل شو. د افغانستان حکومت د پاکستان دفاع وزیر هغه څرګندونی غندلې دي چې ویلي چې د ټایپی د پایپلاین د امنیت لپاره به د طالبانو نه مرسته وغواړي. په کونړ او ننګرهار کې 14 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د ولس هیوادونو استازي ملګري ملتونه، اروپایي اتحاد، افریقایي اتحاد، عربي ټولنه او په لیبیا کې د سولې د پیشنهادسي موقف په اړه خبرې کوي. د روسیې چارواکو ویلي چې د یک شنبه پر ورځ لرګو په یو ودانۍ کې چې د رواني ناروغانو یو روغتون پکې شې دی د وځل کېدو لامل دروش مریضان وژل شوی دي. د هلمند د مارجې پولیسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند امنیت کمانډان عبدالرحمن سرجنګ د رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د مارجې پولیسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ولسوالۍ په ودانۍ ورڅېرمه د پولیسو او پوځ مرکزونه دوی په لاس کې دي خو شاوخوا سیمې طالبانو په لاس کې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پارچنار په کبالي سیمه کې نن په یو مارکیټ کې د بم د چاودنې له امله 15 کسان وژل شوي دي.
درنو موضوعونکو نیم ساعت پښتو خبری خپرونه د پاره راټول کړي مطالب او خبرونه رپورټونه هم دا چې تاسو واورېدل. په تاسو لاندې شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اورېدل مهیروي او پسې به د خبرو اترو گفت شون خپرونه واوري چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه به د میلمنو سره باسو شي. تر بیا الله مالک.